Radio.
قدرمنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند شمشاد صدران په همکارۍ باندې هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شېبې یعنی له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل کېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دی ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه وي پیل شوي. او نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې سره وګوري. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش د لسګونه تروریسانو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د شورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې په کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سې شنبې په ورځ په کابل کې داعش ډلې د شپږ بشخړو د نیولو خبر ورکړ. ملي امنیت ویلي دې کسانو غوښتل دا شورا په ورځ انتحاري او ډلې حملې وکړي. دا جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې مرستندوی ازواک کاستولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه دي پیل شوي. د جوزجان د امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحافظ خاشع تېره شپه ازادۍ رادیو ته وویل د دې 2 ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. ښاغلي خاشع زیاته کړه
د
ویل چارواکو څخه مو د مرستې غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه مرستې ته راواستوي څو عملیات پیل کړو. دا دواړه ولسوالۍ قرقین او خماب وژغورو. دا رپورټونه له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې 2 اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ پر ډیرو سیمو هم طالبانو ولکه ټینګه کړي او دغلته یې د پولیسو څو پاتې پوستې هم تر بریدونو لاندې نیولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته اوسي. د متحده عربي اماراتو په پلازمېنا ابوظبي کې دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تېره شپه د بنګلادیش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او 255 منډې وکړې او خپل سیال ټیم ته یې 256 منډې هدف وټاکه، خو بنګلادیش په 3 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 119 منډو په جوړولو بریالی شو او لوبه یې په زیات توپیر وبایلله. د بنګلادیش په وړاندې ټوله لوبډله ښه وسلیده، خو د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان د خپلې کلیزې په ورځ هم په توپ وهنه او هم په توپ اچونه کې بې ساري لوبه وکړه. د کرکټ د 40 کلن ستوري په توپ وهنه کې په 2.5 بالونو 50 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې په 9 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزیر پرون د سپتمبر په 6 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته لدې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ثواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوند لسګونه نوري روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤلیت د مسول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخوا له دې د نورو مسلو په خاطر په تور لیست کې شامل شامل شي وو. د امریکا حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 33 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د افګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملن د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرشپس په نوم هم یادیږي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیواد سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدراعظم له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلي کورزو ویل چې دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. دوستانو خبرونه ملي ازادۍ راډیو نو واوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. تمه ده چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې هر کال په 28 د سپتمبر د سولې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي او نن د سپتمبر 11 او په ټوله نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د سولې له نعمت بې برخې دي. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. په یونان کې د کډوالو لوی کم موریا او هم لیبیا د کډوالو یو توقیف ځای له هغه مواردو دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر خیریه ادارو د ژوند له سختو شرایطو پکې انتقادونه کړي دي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دا او د ژوند رنګونه په دې خبرونه کې خبرېږي. تمدا چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دولتي پلاوی برخه واخلي، خو د سرچینې په وینا نیویارک ته د ولسمشر غنی سفر لغوه شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په 33مه عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار است هفته پیش روی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد
تکل شوی چې د افغانستان د اسلامی جمهوریت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به پر روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خندونو او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي په اړه وینا وکړي. ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غنی د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم کتلی وو. د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې و چې په سږنۍ عمومي اسمبله کې بیا هم ولسمشر غنی برخه واخلي، خو دې سرچینې د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګنده کړه چې نیویارک ته د ولسمشر سفر فسخه شوی دی او پر ځای یې اجرائیه رئیس ځي. ټاکل شوی چې د 33مه عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکې سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي او د ټاکلي مهالویش لمخه د افغانستان استازي د سپتمبر په 16 نیټه وینا کوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هر کال په همدی ورځ یعنی د سپتمبر په 26 نیټه د سولې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې په توګه دا ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دې خاطر نومولې چې د سولې ارمانونه هم د ټولو ملتونو او هم د ولسونو په منځ کې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2015 کال کې 18 پایدونکي پرمختیایي هدفونه تصویب کړل چې دوی ته معلومه شوه څو د ټولو خلکو لپاره په ټولو سیمو کې د ټولنیز پرمختګ او اقتصادي بریاو لپاره ګامونه نوي اخیستل شوي او دا یقیني شوي نوي چې د دوی حقونه به خوندي وي، امکان نه لري چې یو امن نړۍ رامنځته شي. په پایدونکو هدفونو کې د بیوسلۍ، لوږې، روغتیا، تعلیم، اقلیمي بدلون، د جنسیت برابرۍ، اوبو، انرژي، چاپیریال او ټولنیز عدالت په شمول ګڼې چارې شامل دي. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ په 2013 کال کې د نړۍ د سولې فهرست خپور کړ. په دې لیست کې د 132 هیوادونو او سیمو یادونه شوې چې تر ټولو سولېز هیوادونه لومړی او تر ټولو وروستي په 133 نمبر کې راغلي. افغانستان په دې فهرست کې د 112 هیواد بلل شوی. پاکستان بیا په 132 ځای راغلی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 پیلېږي او د ماښام تر 2 پورې په منځنۍ سپا 12:00 نه بیا اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا کمیسیون په انتخاباتو کې د بایومیټریک د سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د انتخاباتو لپاره کومه موده پاتې ده، خو دغه کمیسیون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه په استفادې انتخابات ترسره شي. دا په افغانستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د حکومت د اپوزیسیون لویه غوښتنه ده. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې له حکومت او نورو اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. د دغه کمیسیون وایي سید حفیظ الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په طرحه کار روان دی او ډیر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. د وی په مختلفو سطحو کې د کمیسیون څېړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او کنه. تر یو بریده زموږ څېړنې او مطالعه مخته تللې، ډیر ژر به دغه مسله وروستۍ کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی دغه شان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرۍ د 10 ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلي او د انتخاباتو لپاره چمتووالی ښه پرمخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو له ټولو پروسو د سیاسي ګوندونو د څارنې او دغه شان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، قندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو 10 ورځو پورې به د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عدلانه انتخاباتو بنسټ جیوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومیټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده موږ اندیښمن دي چې یو چې بایومټریک اول دغه مدیریت کول دغه لپاره ظرفیت جوړول او دا چې سیمو کې هغه سرقم سمبال سي دغه ګټه وخصوص سي پروسه کې د اعتبار لپاره دغه نه ګټه وخصوص سي موږ په دې اړه اندیښنه لرو ځکه چې وخت کم پاتې ده کمیسون مکلف ده چې مخکې دغه ټاکن فرص باندې سیمو کوي باید هغه آزمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی د بایومټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کرنلارې نه موجودیت دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی او دغه پروسې د مختوړلو لپاره د مسلکي کارکونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
دوستانو وسم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
اسلامی دولت سختریزه ډله یا داعش خپل اهداف لټوي او د عاشورا مراسم د ټوپکونو او بیری په حال کې منځل کیږي. دا د ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا محمد رضا ترکمنی دوی میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره کلاشنکوف وپیره. په مقاله کې راغلی چې دغه 28 کلن لوستي سړی په ټلیکام کې یو انجینر دی چې هیڅ کله یې جګړه نه ده کړې او نه یې غوښتي چې جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي سږ کال ترکمني احساس کوي چې د ټوپک پرته بل چاره نه لري. د مقالې په وینا دغه افغان د افغانستان له هغو سلګونو شیګانو څخه دی چې د عاشورا د مراسمو پر مهال یې د خپل امنیت په خاطر وسلې پورته کړي. دا مراسم په تکراری توګه تر حملو لاندې راغلي دي. ورځپاڼې د ترکمني له قوله لیکلي چې ډیر غمجن احساس کوي. دغه کس زیاته کړې چې په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هر شیبه د حمله امکان سته. دی له هغو کسانو دی چې په داوطلبانه توګه له څو اونیو راهیسې د یو جومات په زیرزمینی کې د خپل ځان او نورو د امنیت نیولو روزنه لیدلې. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده، مافیا چې افغانستان تهدیدوي. د دې راپور په لومړي سر کې راغلی په راتلونکو اوو میاشتو کې په افغانستان کې دوه انتخابات کیږي. د ولسي جرګې انتخابات د روان کال په تله میاشت کې او د ولسمشري انتخابات د راتلونکي کال په وري میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي د تنظیم سویو سیاسي تاوتریخوالي د تهدید زیاتېدو دغه انتخابات زیانمن کړي او د حکومتولۍ پر لور د ملت په لاره کې خنډ سوي دي. ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ تر بل هر وخت جرم او جنایت زیات سوی دی. ورځپاڼې لیکلي شبکو د مافیا په توګه پر کابل یرغل کړی دی. ورځپاڼې لیکي دغه شبکې د مخدره موادو تجارت په لاس کې لري او وسلوالي غلاوي او ډله ییز جنګونه د کابل سرکونو ته تاوتریخوالی راولي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د جنایت څپو د سیاسي ثبات او کورنۍ امنیت پر وړاندې جدي خطر جوړ کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی. په وروستیو ورځو کې په کابل کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر پوهانو او څېړونکو په ګډون د ابو ریحان البیرونی سیمینار جوړ شو. ډاکټر محمد تنها هم چې په جرمني کې د پانتون استاد دی په دې سیمینار کې ګډون کړی و او د البیرونی په اړه یې مقاله ولسته. اسمت ساروان له ښاغلي تنها سره د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمي کارونو په اړه مرکه کړې. ښاغلي تنها په پایل کې ابو ریحان البیرونی داسې راوپېژند.
البیرونی چې اصلي نوم یې محمد و او ملقب په ابو ریحان و، دی د نننۍ بخارا یا د پخوانۍ خوارزم په سیمه کې زیږېدلی و چې دا سیمه اوس د ازبکستان و تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ یو مشترکه سیمه ده. دی د ژوند لومړۍ 2 کلونه په بخارا کې تیر کړل، بیا د هغه څخه ولاړ ایران ته، تر 4 کلنۍ پورې پاتې شو، بېرته بخارا ته راغی. چې کله سلطان محمود غزنوي بخارا ونیوله، بیا د دی البیرونی ځان سره غزنی ته راوست او دی د ژوند تر پایه چې 15 کلن و په غزنی کې میشت شو او بیا مالته وفات شو او مالته خاک شو.
البیرونی په کومو برخو کې کار کړی دی، څېړنې کړي دي او لیکنې کړي دي؟
البیرونی اصل په انګلیزي چې پولیمت ورته وایي، یعنی په ډیرو د خپل وخت په ټولو علومو تقریبا حاکم سړی و. د ژوند تر پایه یو 36 کتابونه ولیکل چې په 12 مختلفو برخو کې و، چې 50% ستورپېژندنه وه. نو که داسې ووایي چې البیرونی اصلا ستورپېژندن نه شروع کړې ده او د ستورپېژندنې کې ډېر څېړنې کړې دي، خو د هغو تر څنګ په منرالوژي کې هم دی. د منرالونو نومونې او درجه بندي اصلي مؤسس بلل کېږي. همدغه رقم په 12 نورو برخو کې د چیرنې کړې دي چې ډېر زیاته مهمه لکه ما چې ویل استرونومي او جیولوژي او کارتوګرافي او همدارنګه اندولوژي او یو څه هم په ادبیاتو کې د لیکنې کړې په طب کې هم ځینې نظریات درلودل خو دی په دې ډېر مشهوره ده چې ده دا کوردینیټ اوله ده شروع کړل او همدارنګه نقشې د نړۍ د مډرن نقشې چې د جیوتیزي کارتوګرافي برخه ده د طراحي کړلې او
کرویت په برخه کې هم نظریه ورکړې ده. حال دا چې لږ ډېر کلونه څو پیړۍ وروسته اکثره مسلمانان دې شي ته حاضر نه دي چې داسې خبرې ومني. دا اثر متفاوت و څه علت و چې په هغه وخت کې دا ډول نظریات وړاندې کړي دي؟
دسته چې د اتمی پیړۍ پای یا د نهمی میلادي پیړۍ پای تر څوارلسمی پیړۍ پورې دا د ساينس زرین پیړۍ په نامه یادېږي. دا هغه پیړۍ و چې ساينس او څېړنو په دې کې ډېره زیاته وده وکړه او دې اصلي مؤسس د عباسیانو د خلافت د سلسلې خلیفه هارون الرشید او بیا د هغه نه وروسته د هغه زوی مامون الرشید چې په خپله هم یو ستور پېژندونکی و هغه استن بنسټ کېښود. اول بیرونی هم په همدغو پیړیو کې اوسېده ځکه دی د لسمې پیړۍ نه تر یوولسمې په دغه کې اوسېدلی ده. او هغه وخت کې مامون الرشید او هارون الرشید دواړه یو دغو کسانو نه وو چې د ساینس او څېړنو په برخه کې په بشپړ فکري عقیدوي سیاسي مذهبي ازادیو باندې باور درلود. مامون الرشید چې کله یا هاوس اف ویسټم جوړ کړو هلته د ټولې نړۍ څخه ساینسوال راوغوښتل. اولی د یونان کې چې کوم علم د اتمې پیړۍ نه مخکې او هغه ټول وژباړل بیا یې ساینسوال د ټولې نړۍ نه راوغوښتل او ورته وویل چې زه د تاسو ټولو مذهبي او کلتوري او عقیدوي او سیاسي او ټول لیدرورو ته درناوی سره ته تاسو نه غواړم چې تاسو یوازې خالص ساينس وکړی او خالص څېړنې وکړی.
استاد محمد تنها و چې د ابو ریحان البیرونی په اړه یې څرګندونه کولې. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپای ټولنې مشرانو تیره ورځ په اتریش کې په خپله غیر رسمي سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې له مصر او د شمالي افریقا له نورو هیوادونو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم سباستین کورز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. خغلی کورز وویل دا بنه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک وویل سرمشریزه پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي. ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه.
The migration debate showed that we may not agree on everything but we agree on the main.
د کډوالو په اړه بحثونه وخو د چموک خای د ټولو مسایلو په اړه موافق و نه وسو خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو. په دې اړه غنده خبرې وشوه او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجه یې ورکړې ده تمرکز ته بدوام ورکوو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخوو او له درېمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړي کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي.
دوستانو و موریدل چې اروپایي ټولنه غواړي له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو په نږدې کولو اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي. په یو بل مسله کې اوري چې نوی ډیلی وایي د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري. د نوی ډیلی د چارواکو په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له هند سره د خبرو اترو په هڅو کې دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد فیصل نن پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د دې دواړو اټومي وسلو لرونکو گاونډیانو ترمنځ خبرې لس کاله وړاندې پر ممبئی ښار له تروریستي بریدونو وروسته وځنډېدې. عمران د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته لیک استولی او هغه ته یې ویلي دي چې دی غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې د خبرو اترو له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند ځواب ته سترګې په لاره دی. په همدې حال کې د پاکستان جیو تلویزیون ویلي چې عمران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده. تازه راپورونه بیا د هند د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې نوی ډیلی دا غوښتنه منلې ده او ټاکل شوې چې د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې له یو بل سره وویني. عمران خان د تیر جولای میاشت په 16مه نیټه په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په خپل تلویزیونی وینا کې له هند سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه.
کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل
دے وائی دا پاکستان اور ہند مشران بیت حد سے اکڑی چھے دا مخامخ خبر و للار مسئلے حل کری کچیر تا دا تورون و تبادلہ دوام ولری پاکستان دا مختلف مسئلو لا ملامت و بلل شی اور پاکستان ہم دا بلوچستان پا حالاتو کے ہند ملامت کری نو مخت بلن نشو زغوارم کچیر تا دا ہند مشر تابا چمتوی مگ بش پر چمتوالے لرو چ کتا سو زمون لور ته یو قدم را واخلی منګ به دو ګامه در مخته شو. عمران خان د پاکستان له ټولو گاونډیانو سره خې اړیکې لرل د خپل هیواد یو جدي اړتیا بللې ده چې پاکستان له موجوده اقتصادي فشارونو خلاص شي. پاکستان او هند په 2004 کال کې په خپلو کې خبرې اترې له سره پیل کړې خو په 2010 کال کې په ممبئی کې تر تروریستي بریدونو وروسته چې 168 کسان پکې وشل شول د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پروسه بنده شوه. هند لشکر طیبه سخت دریځه ډله چې په پاکستان کې فعالیت لري د ممبئی د تورستي بریدونو مسؤوله بللې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت ته د مرستندوی ځواک پاستولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نوي پیل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وځي. د لوبډلې پرون بنګلاديش ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره د اړوندو لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. او اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. د سنتاس د مغغل ازادۍ راډیو ناوړی وسم مخکې لدین چې زما همکار سید سمیع عباس راشي د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نوم یې زبیح الله ده د کابل ولایت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
اوس ته باغواش ته راغلی په کوم حیواناتو او مرغانو را وګرځېدی؟
یاره که رښتیا درته وایم دا اوس د سیند یو څو باندې راګرځېدلې مې او څه غواړم چې اوس نور ووینم.
داسې
مې شادي طرف ته لاړو او لیو مرغان د خپل د ژوبڼ د دروازې په خوله کې بس همدغه ځای کې ګرځېدي.
اکثره کسانو سرچې واګري دوی اول شادي ته ورځي. دا ولې
خو بد د شادي لار اول کې ده.
د شادي په هکله څومره پوهېږې؟ مثلا د دې خواصو په هکله، د دې د خوی په هکله، د دې د عمر په هکله؟
شادي خو یعنی ما چې اوس وکتل بعضې حرکات ټول انسان ته ورته دي. ډېر هوښیار
حیوان
ده. چې انسان بده رویه ورسره ونه کړي، یعنی په ژوند کې به له انسان سره خفه نه سي.
دلته کوم حیوانات چې دي له ټولو نه شادي ډېره ځورول کېږي، د دې علت څه ده؟
یاره شادي ځورول کېږي رښتیا هم څوک یو شی خو باید موږ تاسو مضر شیان شادیانو یا ټول حیوانات ته باید ونه چوو، د ټولو خدمت وکړو.
تاسو د یو ځوان په صفت هغو کسانو ته چې مثلا شادي ته سګرټ ورکوي، نسوار ورکوي، همداسې نور حیواناتو ته سوای په دې اکلا
باید دغه په ځای باندې یو خوراک ورکړي چې دوی تغذیه سي. نو شادي بیچاره ته خدای ارته ورکړي هغه مزر شینور کې شینور کې د وښون کې هغه خوري باید موږ دغه ورنکو غي ته دا شو
په لخوا کوم مخدې کوم کار نه
کوي. نه 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 زه دا اوس راوګرځم په ټول مطلب موږ د جوبان وزن دون خانه لته
اوس خلاص
ورته مطلب دې دیر سر سب زنه دا باید دیر و بای خوالا طول جایو نکنه مرغان باید طول صاحب دیر اشنا وای دوم رو بس ما چی اس وقت بازی بازی جوی نلگ لگ وچ دی لکره بوتی موتی و دا شهن
د ژوند رنگونه مواردل. دوستانو د دې سهارنې نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعت خبری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر اجملان.